څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا خپرونه ز عصمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په خپرونه کې مو میلمانه د نورستان والی او په مشانو جرګه کې د نورستان د خلکو یو استازی دی. تاسو سره له اوس هم کولای شئ چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې د نورستان په ارتباط پوښتنې وکړئ او یا هم نظرونه څرګند کړئ. په تیره بیا د وروستیو واورو د تلفاتو او تاوانونو په ارتباط خو لومړی د دې سات خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د شفاف او پر وخت پارلماني انتخاباتو ترسره کولو لپاره د ولسمشر، اجرایه رئیس او نورو افغان سیاسي مشرانو له قوي ارادې څخه هڅېدلې دي. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په څلورویشت ساعتو کې د اتو قومندانانو په ګډون 15 سختریزې وژل شوې دي. او سپینې ماڼۍ پرون هغه راپور رد کړ چې وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړیو تلیفوني خبرو پر مهال د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د موافقې په اړه خبر نه وو. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د شفاف او پر وخت پارلماني انتخاباتو ترسره کولو لپاره د ولسمشر، اجرایه رئیس او نورو افغان سیاسي مشرانو له قوي ارادې څخه هڅېدلې دي. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هیئت د مرستیال د دفتر په یو اعلامیه کې نن راغلې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د یوناما رئیس تادامیچی یاماموتو ویلي چې ملګرو ملتونو به په خپل وس سره د انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو ملاتړ کوي چې د افغانانو په نظر عادلانه وي. تر دې مخکې ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د افغانستان د انتخاباتو په اړه د اجرایي رئیس او انتخاباتي کمشنرانو په حضور کې غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې یوناما له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ پریکړه وکړي او بې پلوه او خپلواک عمل وکړي. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په څلورویشت ساعتو کې د اتو قومندانانو په ګډون 15 سختریزې وژل شوې. د عملیاتو په نتیجه کې د څلورو قومندانانو په ګډون 14 سختریزې ټپیان شوي او یو یې نیول شوی دی. دغه ګډ عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ پلي ځواکونو د لغمان، ننګرهار، کاپیسا، اروزګان، هرات، فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او هلمند ولایتونو کې کړي دي. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مقناطیسي بم په یو رینجر موټر پورې نښلول شوی وو.
یو مقناطیسي بم چې د امنیت قومندانۍ د بشري حقوقو د څانګې د مدیر پر رینجر موټر پسې نښلول شوی وو، هغه انفجار کړی چې له امله یو فارسي او همدارنګه یو ملکی کس دا برسېرن ټپیان شوی دي چې د سیلند د لغمان د روغتیا په روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
سرحدي ځواک ویل چې یاد مدیر په موټر کې دننه ناست وو. د ویل چې بم د رینجر موټر په شا پورې نښلول شوی وو او د موټر نیمایي برخه زیانمنه شوې ده، خو د موټر دننه ته زیان نه دی رسیدلې. د په وینا د لغمان والی د دغه ولایت امنیه قومندانۍ ته په دې اړه د څېړنو امر کړی دی. اوس یو څو بهرني خبرونه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت اوسنی سلاکار مایکل فلین امریکا ته د مسکو له سفیر سره یو میاشت تر دې مخکې چې ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي د امریکا لخوا پر روسیه د بندیزونو په اړه جلا خبرې کړې وې. د پنجشنبې په ورځ واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز د یو نامعلومه اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خولې دا خبره لیکلې ده. واشنگټن پوسټ ویلي چې ځینو امریکایي چارواکو دا تماس احتمالاً غیر قانوني بللی چې ګواکې روسیې ته دا پیغام رساوه چې د اوباما ادارې د دسمبر میاشتې د دغو بندیزونو څخه خلاصون موندلی سي. د ترامپ سلاکارانو ویلي چې فلین له سرګي کیسلاک سره تر کرسمس یو څو ورځې وروسته خبرې وکړې چې د ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ترامپ او روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د تلیفوني خبرو لپاره وخت وټاکي. خو نیویارک ټایمز بیا د اوسنی او پخوانی چارواکو له خولې لیکلي چې دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه سوي وي چې د اوباما ادارې پر روسیه په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره د انټرنیټي حملو پر سر بندیزونه ولګول چې دا د لوړې تر مراسمو وروسته تلیفوني خبرو ډېرې مخکې راځي. چارواکو ویلي چې فلین د بندیزونو لرې کولو په اړه کلکې ژمنې نه دي کړي، خو د دا تاثر ورکړی چې دا کار به امکان ولري. سپینې ماڼۍ پرون هغه راپور رد کړ چې وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړیو تلیفوني خبرو پر مهال د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د موافقې په اړه خبر نه و. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې ټرمپ د جنوري د 28مې په تلیفوني خبرو کې ودرید او له مرستیالانو یې پوښتنه وکړه چې نیو سټارټ تړون څه شی دی، خو د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو رئیس شان سپایسر ویل ټرمپ له دې تړونه خبر و چې د باراک اوباما د ادارې پر مهال درول سوی و، ځکه اوباما په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره مشوره کوله. رویټرز راپور وکړی چې ټرمپ د تلیفوني خبرو پر مهال دا تړون رد کړ چې دا د امریکا لپاره یو ناسمه موافقه ده. پوتین د 50 کلونو لپاره د دې تړون د غځولو وړاندیز کړی و. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ټرمپ د دې موافقې پر ضد خبرې کړې وې. دغه موافقه د روسیې او امریکا ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوې وه. د دې تړون له مخې د دواړو هیوادونو پر اټومي وسلو او تجهیزاتو محدودیت لګیږي چې تر 1550 زیات اټومي سرو کې نسي ځای پر ځای کولای. دا تړون په 2018 کال کې پای ته رسیږي. د امریکا د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد ته د اوه اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلي دو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د لګول سوي بندیز مخنیوي تایید کړ. دا پریکړه د امریکا د نوې ادارې د مهاجرت پالیسي ته یو جدي ضربه ګڼل کیږي. د سان فرانسیسکو د استیناف د محکمې درې واړو قاضیانو په دې برخه کې د ابتدایي محکمې له حکم ملاتړ وکړ. اوس دا موضوع سترې محکمې ته راجع سوې ده، ځکه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې تاسو به په محکمه کې وینو. د نوموړي په خبره په دې مسأله کې د امریکا ملي امنیت مطرح دی. د استیناف د محکمې قاضیانو وویل د امریکا حکومت داسې هیڅ سند نه دی وړاندې کړی چې له مخې د اوه اسلامي هیوادونو پر اتباعو امریکا ته په سفر لګول سوی بندیز عملي سي. قاضیانو ویلي کومو ایالتونو چې د ولسمشر ټرمپ له فرمان سره مخالفت ښودلی په مذهبي تبعیض پورې اړوند سخت تورونه یې لګولي دي. د ټرمپ ادارې په دې اړه چې دا موضوع د امریکا ملي امنیت ته ګواښ دی هیڅ دلیل نه دی وړاندې کړی. د سان فرانسیسکو د استیناف د محکمې قاضیانو ویلي د ولسمشر ټرمپ ادارې داسې هیڅ شواهد او اسناد نه دي وړاندې کړي چې له مخې یې ثابته سي چې د دغو اوه اسلامي هیوادونو کوم تبه په متحده ایالاتو کې تروریستي برید ترسره کړی دی. د ولسمشر ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې امریکا ته د سومالیا، عراق، ایران، یمن، لیبیا، سودان او سوریه د اتباعو پر سفر بندیز لګیدلی دی. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
بیا حمزه اسمت چاروان تاسو ته په دې خبرونه ولایت په ولایت کې هرکلی وایم. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې سختو واورو ورښتونو سیلونو او توپانونو خلک زیانمن کړل، خو په نورستان، پروان او بدخشان کې مرجوب له هم پیښې کړې. تر ټولو زیات تلفات په نورستان کې واوښتل. یوازې په برګ مټال ولسوالۍ کې تر 50 زیات کسان تر واورو لاندې لژوند بې برخې شول او په لسګونو نور ژوبل شول. نورستان د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار، لغمان، کونړ، بدخشان او پنجشیر ولایتونو او پاکستان ترمنځ پروت دی. د افغانستان اکثره خلک بې وزله دي، خو د نورستان خلک د سختو طبیعي شرایطو له کبله لا سخت ژوند لري. د نورستان خلک وایي چې په وروستیو 1500 کلونو کې د دغه ولایت بیا رغونی او انکشاف ته لازمه توجه نه ده شوې. نورستان یوازینی ولایت دی چې د ځینو سیمو اوسیدونکي د خپل ولایت مرکز ته د رسیدو لپاره له یوه یا څو نورو ولایتونو باید تیر شي. په هغه ولایت کې چې د لارو وضعیت داسې وي د اضطراري پیښو په وخت د مرستو رسول هم طبعاً چې ډېر ګران کار دی. په روانه خپرونه کې د نورستان والی حافظ عبدالقیم او په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازي یا سناتور عبداللطیف نهزتیار زموږ میلمانه دي. همدا شیبه سناتور صاحب نهزتیار د ټلیفون لاري را سره دي. تاسو اوریدونکو ته هم تو شیبه ورسته د ټلیفون شمیرې لنه و چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکي. خو د افغان بي سي ام د تاسو واتل شمیرې لاري سرلوس هم کول شي چې اس ام اس یا لن پیغام را واستوي. په یو څو پیغامونو کې چې اوریدونکو تر اوسه پورې راستولی دي، یو هم اسماعیل سعادت دی له نیمروز څخه، دی وایي چې په نورستان کې د شهیدانو له کورنیو سره مرستې شوي دي او کنه دي شوي. ماشاءالله زابل لیکلی وایي په نورستان کې د شهیدانو کورنیو ته د زړه صبر او ټپیانو ته د شفا هیله لرم او له ولسمشر هم مننه چې د دوی پوښتنه وکړه. نیاز محمد له بکوا څخه لیکي د نورستان خلکو ته د زړه صبر غواړم. سناتور صاحب نو زیاتیار ک لومړی تاسو دې ورستی پیشي په ارتباط وایست، دا دې پیشي یوازې په برګمټال نه په نورسیمو کې هم تاوانونه او همدارس تلفات اړولې دي، په مجموع کې څومره تاوان پیش شوی دی او څومره مرجوب دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو او استاد درانه اوریدونکو ته سلام احترام وړاندې کوم. بدبختانه د روان میاشتې په لسم تاریخ ټول نورستان کې بختر ځایونه کې خصوصا بیا د برګمټال افسای په کلي باندې یو بس کوچ راغلی، چې په نتیجه کې تقریبا 9 کورونه مکمل تخریب، 4 پورې کورونه قسمي تخریب او په سلهاو مال مواشي تلف شوي دي، بانډې تلف شوي دي، د بین تللي دي او په دغه د برفکوت په نشیه کې تقریبا 50 کسان زمونږ د برګمټال د ولسوالۍ د افسه کلي اوسېدونکي شهیدان شوي دي، چې په هغې کې 14 کسه سړي دي او نور ښځې او ماشومان کې وو او تقریبا 10 کسان زخمیان دي. ډېر ماوره د پشاور په کلي کې 2 کسه زخمیان لرو او 1 کسم شهید. منډول په ولسوالۍ کې هم تقریبا 4 کس شهیدان دي، یو زخمی چې په یو قربان برخوچ راغلی پور دیشي مطلق لبینه تلنه. نو پاکستان نورستان پاکستان ځایونو کې سردرو کې هم د غزدي ته ورته برخوچونه راغلي دي، خو هغه اکثر مالی تلفات ډیر خلک تاړولې دي، باندې د خلکو لاندې کړې دي او مال مواشي خراب کړې دي لبینه تللې دي.
بله سناتور صاحب، اوس دا وایست چې سلامت اوسې، اوس دا وایست چې آیا له مصیبت ځپلو سره او یا زیانمن شو خلکو سره مرستې شوې دي او په وخت سیمو ته مرستې رسیدلې؟
بله خوشبختانه مغه د پیښې سره متصل په مغه سهار باندې، چې دا پیښه د شپې دوه بجې باندې پیښه شوې ده، متصل په سهار باندې چې کله جریان نه خبرېږي جناب والي صاحب نورستان یو ټیم سره محل ته ځان رسوي، البته د هوا د لارې ممکن د ناستې ځای نه و چې هغوی د هوا نه یو متری نه دانګلې دي او هملته محل ته ځان رسول یو مقدار امکانات پیسې چې په حدود 4 میلیونه افغانۍ پورې هغوی ځان سره وړي وي او سهار پر او بعض کیټونه وو چې د استرا د کمیټې لخوا نه چنال ته ولایتي کمیټې لخوا نه آماده شوي وو، هغه هم محل خلک تر سوري دي. نو په هماغه ورځ باندې په درېمه ورځ باندې موږ ولاړو او د جمهور مهرباني او لطف وکړو د نسان په خلک باندې ډېر زیات شفقت او مهرباني وکړو چې د زړه نه موږ ټول د ولس په نمایندګي باندې عام خاص د نسان خلک کلشونه مننه کوي او مشهد نسان په ولسونه باندې په ځلونه باندې د اخی د ولسمشر ځای لري، مقصد هغوی را ورسېدلو مقدار پیسې هغوی هم را ورسولې چې لاس په لاس شهیدانو ته او زخمیانو ته او متضررینو ته کومکونه ورکړل شو وویشل شو او خلک ډېر زیات ګچې ډېر غمزده خلکو یو اتحاد پورې د خلکو په زخمونو باندې د برهم پټۍ کېښودل شو او خلک یو څه اندازې پورې د خلکو دردونه کم شو.
بله صاحب، سناتور صاحب نن ټاکل شوی دی چې د کرکټ مسابقه وشي او پیسې د نورستان له مصیبت ځپلو سره کومک وشي، آیا نورو خلکو یا سوداګرو هم کومک کړی دی؟
چون تاسو معلومه ده چې دغه ساحې ته غځېدلې کوم لارې چې د پخوانه طالبانو له لارې نه بند کړې او کوم ساحو کې چې امکانات وو هلته برف کوچونه راغلي دي، د موټر د لارې تک هېڅ امکان نه لري. کوشش دا کیږي چې باید هوا د لارې کومکونه د خلکو ته ورسول شي. زه د افغانستان نجیب او مخلص ولس نه ډیر زیات منندوی یم چې هغوی په کونړ کې په جلال آباد کې حتی د کرکټ بورډ دغه نه خبر شوم چې هغوی یو څه پلان په لاره اچولی. دلته خیمې د کومک دپاره خیمې اچول شوي دي او خلک ناست دي او خویندې ورونه ځي او هلته د مرګ مټال د خلکو سره کومک کوي. بعضې مؤسساتو هم اعلان د کومکونو کړی دی او څه حده پورې خیمې او کمپلونه او کومکونه راټول کړي دي، خو هغوی انتظار دې ته دي چې باید دغه کومک د هوا د لارې ورسول شي. زما د وزارت دفاع او داخله امنیتنه غوښتنه ده خصوصاً د رئیس جمهور نه چې و شفقت بل وکړي او یو څو هلیکاپتر هم بیا د دوی ولس په خدمت کې واچوي او دغه کم کومکونه چې په جلال آباد کې او په ننګرهار دغه کې د افغانستان په نورو نقاطو کې راټول شوي دي او دا کومکونه بیا هم د محل متضررینو ته ورسېږي.
سلامت اوسئ سناتور صاحب نهضت یارو. د نورستان والي ښاغلی حافظ عبدالقیم هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. والي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. سناتور صاحب، د وروستیو مصیبتونو او زیانونو په ارتباط معلومات اوریدونکو ته ورکړل. یو اوریدونکی له پارون څخه زمان لیکلی دی. دی وایي چې له والي صاحب څخه زما غوښتنه دا ده چې تر هر څه وړاندې د نورستان سړکونو ته توجه وکړي. که چېرته سړکونه وای، پاخه سړکونه نورستان لرلی، نو شاید د خلکو مصیبت دومره زیات نه وای لکه نن چې دی. سړک ډېر مهمه ده، یې هم د پرمختګ لپاره، هم په دغسې حوادثو کې ډېر کومک کوي. تاسو دوی ته څه وعده ورکولی شئ؟
جناب سروان صاحب، اول تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
سلامت
او دغه کورنۍ د دې کلي خلکو ته چې کوم مصیبت رسېدلی وو، هغوی ته بیا هم یو ځل ستاسو د راډیو د لارې خپل تسلیت وړاندې کوم او د افغانستان د ټول نجیب ملت نه چې په دغه لوی غم کې د نورستان د خلکو سره څنګ په څنګ ودرېدل او د نورستان د خلکو دغه غم سپک د ټول ملت نه او خاصتا د افغانستان د جرأتمند ولسمشر نه ډېر زیات مننه کوم چې هغوی په دغه غم کې د نورستان خلک یوازې پرې نه خوستل او څه چې لازم و هغه یې وکړه. دې کې شک نشته د سروان صاحب چې که نورستان سړکونو ته توجه شوی وای د نورستان حالت به د دې نه بهتر و. خو دا د دې په معنا نه دی چې طبیعي پیښې به نه راتلې. طبیعي پیښې دی، هغه که سړک وي هم راځي او که میدانونه وي هم راځي او که نه وي هم راځي، خو ولې رسیدګي به یو حد پورې اسانه شوی وه. متاسفانه په هغه وختونو کې چې د نړیوال ټولنې ډېر زیات امکاناتو د نورستان سړکونو ته توجه نه وشوي او تیر کال زه د کابینې جلسې ته لاړم او خپل د شخصا جلال محمد رئیس جمهور سره مې په ډېر جدي ډول باندې دغه مسائل مطرح کړه او جلال ولسمشر تیر کال راسره وعده کړی چې د نورستان سړکونو د پخولو لپاره به بودیجه ځانګړې کوي، چې زه ورنه بیا هم یوازې په دې پیښه کې د اشتراک د وجه نه بلکې هغه وعده چې هغه کړی او د هغه د پوره کولو له امله هم مننه کوم چې سکالې په ملي بودیجه کې د نورستان د پیج د کونړ د پیج ترین تر نورستان مرکز پورې شپږ اتیا کیلومتر سړک د پخولو بودیجه په ملي بودیجه کې ځای کړی او همدارنګه د وایګل د نهه کیلومتر سړک پخولو بودیجه هم ځانګړې کړې او د وایګل او مرکز وصلوونکي جودا سړک څلوېښت کیلومتر بودیجه او د غربي نورستان د مرکزي نورستان سره وصلوونکي کوردر سیستم شپږ دېرش کیلومتر سړکونو بودیجه او د موندول ولسوالۍ د سړک بودیجه او د پپوک د سړک د یو برخې لس کیلومتر سړک بودیجه دا یې څه کالې په ملي بودیجه کې ځای کړی دی چې زه هم د جلالتماب ولسمشر نه، هم د وزیر صاحب مالیه نه او هم په ملي شورا کې د افغانستان د درنو استازو نه مننه کوم چې په دې برخه کې توجه کړی.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې چې په نورستان خبرې کوو، د دغه ولایت والی حافظ عبدالقیوم او په مشانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازی سناتور عبداللطیف نوزاتیار زموږ ملمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. که د نورستان په اړه پوښتنه یا نظر لرې، ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، او یا هم سره اوسه د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې اس ایم ایس یا لنډ پیغام راوستوئ. د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د رادیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی: رادیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د رادیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایاست. د ازادي رادیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي رادیو کله اورئ؟ او په ازادي رادیو کې ستاسو د خوښې وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې راوستوئ. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio. زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیرې دي: 0-200-300-301-00-400-1-15. د افغان بي سیم له لارې په 1903 شمیرې پیغام راستولی شئ. څلور بجې او یو ویشت دقیقې دي. تاسو اوس له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په نورستان خبرې کوو. د ټلیفون شمیرې دي 0-299-203-540. بل شمیره ده 0-200-1-225-55. اوریدونکي هم لرو، ځان معرفي کوي: ازادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب، لطفا یو څه ژر خبرې وکړئ.
السلام علیکم. محمد یاسین نن پاره د ولایت د المال له سره خبره کوم.
محمد یاسین صاحب، مهرباني کوي د نورستان پاره څه پوښتنه یا نظر کلری مهرباني وکي.
سروان صاحب محترم، ز د المال له سوالي د خلکو د سرسو په اله ګور د نورستان خلکو ته تشخیص وایم. د خدای پاک په غوړه مې چې خدای دې شهادت قبول کړي او زخمیان ته خدای پاک بس نو
صحیح. سلامت اوسه. مننه یاسین صاحب. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي: ازادي راډیو. خبرې وکي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مګرم لغزنی شخاب مطلب خدای شیطان ته یو خدای جنت ته دا اوس په نصیب کې دا کومه شیطان ته نو رسالت دی د ور لکه بل او پښتنه مې لمن نو چې له رسالو څخه څه ده پښتنه مې.
سی بل اوردون کي لرو، ځان معرفي کي ازادي راديو ده. لراديو څلري شي خبري وکي. متاسفان
تا او درنو منوانو تا استاد دي راديو ټولو اوردون کي تا سلامونه نه کي له احترامات وړاندې کوم.
سلامات
دي له چيرو غو جوړ وای
کور ودان مهرباني.
دروان صاحب شکر الله مالک دوی تنګيوال ل وردګو له سیدابات ول سوالي څخه خاص سره پاړي کوي هم.
مهرباني دې نورستان پاړه څه وایست؟
دروان صاحب، د آزادې رادیو لالارې د افغانستان مظلوم هیوادوالو ته هغه کړي نورستان دي، د بدخشان دي او د نورو ولایتو دي په اوسنۍ رښتونه کې چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه د الله جل جلاله څخه ورته په دوسې جنت غواړم. زخمیانو ته عاجله شفا او اقرباو ته صبر جمیل غواړم. زما د دولت د لوړپوړو ټیټپوړو چارواکو څخه، تجارانو، پانګوالو او سوداګرو څخه دغه هیله ده چې دغه هیوادوالو سره هر ډول مرسته وکړي. او په آخري شېبو کې سروان صاحب د ازادۍ راډیو د مشرتابه څخه مې دا هیله ده چې د تفریحي خپرونې همکار میرویس امینی بیرته په دنده باندې وګماري. ډېر به خوشاله شو. دا د ټولو اورېدونکو غوښتنه ده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې.
السلام علیکم. سلامت اوسه مالک سوی صاحب. بل اورېدونکو هم لرو، ځان معرفي کوي: ازادۍ راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي صاحب،
ما دا خواهش د پرا ولات نه زنګ ورو ما ټول چارو کړ. دا خواهش چې وار ځای چې را سړکان ټول پاخه کې او تکمیل کې.
صحیح. ډېره زیاته مننه کور ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي خبرې وکي صاحب لطفا یو څه ژر نه لکه چې دوی له موقع استفاده ونه کړه بل اوریدونکو ته به وار ورکو ازادي راډیو د ولایت په ولایت خبرونه مهرباني صاحب خبری وکی یو سجر لطفا خبری وکی خیر دویم لکه چه خبری و نکره شاید هم زموش آواز ناوری یا پا تلیفون که چه مشکل ده ور بشو ملمنو تا ولی سب مخی سناتور سب نهزتیار ده مرستو و کمکونو چخمانه نوکره و ویلی چه لطولو هوا کسانو سر چه ور تارتیا و مرستی تارتیا درلو ده مرست شویده تاسی تو مره راضی است
د سناتور صاحب نه زتیار نه هم مننه کوم چې دغه غم لړلې پیښې ته خپله ساحې ته سایکلي ته راورسېده او درې شپې ما سره څنګ په څنګ په همدغه کومکونو توجیه کې د خلکو دلجوي کې او د خلکو په تسلي وړاندې کولو کې ما سره وو د ده په څنګ کې د نورستان د خلکو په ولسي جرګه کې استازی ډاکټر پروین نورستانی نه هم مننه کوم چې همغه ورځ د رئیس جمهور سره یو ځای راغله او دغه تعزیت او تسلیت وړاندې کولو لپاره مرستې جنت محمد رئیس جمهور چې کله راغی خپل استی کلي ته نو دا خپله د خلکو دپاره یو ډېر لوی دلجوي و او خلکو هغه خپل غم هیر کړه چې د مملکت رئیس جمهور هلته خپل حضور پیدا کړه نو دا تر ډېر حد پورې د هغوی د غم هیرولو دپاره او د هغوی د غم او د هغوی د مشکلاتو په کمولو برخه کې روحن هغه خلک یې آرام کړه تر یو حد پورې او د دې په څنګ کې خپل رئیس جمهور هغه خلک چې هلته د هغوی کورونه تخریب شوي او هغوی سره سلسل زر افغانی کومک اعلان کړی چې هغه مو ورته ورسول نه ویشت کورنۍ داسې و چې د هغوی کورونه مکمل ړنګ شوي او اووه څلوېښت کورنۍ داسې و چې د هغوی کورونه قسمي تخریب شوي هغوی سره هلته د هر کور سره چې مکمل تخریب شوي سلسل زر افغانۍ او هغه کورونه چې قسمي ډول باندې هغوی ته آسیب رسېدلي وو هغوی سره شلشل زر افغانۍ او د دې په څنګ کې هغه شهیدان ورسو ته د هر شهید په سر 50 زر افغانۍ او د هر زخمي چې تقریبا 30 نفر زخمیان هم وو هغوی ته شلشل زر افغانۍ عاجل مرستې ورته ورسېدي او د دې په څنګ کې د سلو فامیلونو لپاره غیر خوراکي توکي چې په هغه کې د اشپزخانې سامانونه کمپل او ترپال او نور وسایلو حتی تر طبي وسایلو پورې دا د انکشاف جهاد د وزارت لخوا نه موږ ته کومکونه را لېږل شوي او په نورستان کې هغه ذخیره شو چې د هغه ځای نه د سل فامیلو دپاره هغه انتقال کړه او د هغې په څنګ کې په څو پروازونو کې مو خوراکي مواد انتقال کړه تر یو حده پورې هغه خلکو سره دلجوي شوې ده او د هغوی هغه ټول ضرورتونه به رفع شوي نه وي ولې تر هغه کوم حده پورې چې په ابتدایي وخت کې مناسبو مغه چې مرسته وشو او ان شاء الله د مرستو دغه لړۍ به ادامه لري زه د هیوادوالو نه هم خاص تن د کونړ د خلکو او د جلال آباد د خلکو نه هم مننه کوم چې هغوی په وخت سره په دې مورید کې غږ پورته کړه او هغه کومکونه راټول کړه اگر هغه کومکونه صحیح ته رسیدلي نه دي خو بیا هم د دې خلکو هغه احساس او هغه همدردی قابل د ستایش دی او د دې په څنګ کې رئیس جمهور هلته 1.1 میلیون افغانۍ نور د هغه کلي د خلکو د مصارفاتو دپاره د کړي چې په هغه کې د مسجد د دوه مسجدونو د ترمیم د پل ترمیم هغه د برق د ویالې د ترمیم او خپله د کلي مصارفاتو او د سرک نه د برق کوچونو د لرې کولو دپاره هغه پیسې ورته ورکړی شو نو په مجموع کې هغه ابتدایي چې کومکونه ممکن و هغه شوي دي خو ولې بسنه نه کوي او انشاءالله موږ په دې لټه کې یو چې نور کومکونه هم هغه منطقې ته ورسو تر څو پورې چې هغه خلک حداقل په خپلو خپو ودري
تر اوسه پورې بې شمېره اورېدونکو پیغامونه راستولي دي او تقریبا ټولو د نورستان له مصیبت سپلو سره خواخوږی څرګند کړي د شهیدانو ته دعاوې کړي دي او د ټپیانو د شفا غوښتنه کړي ده. که صرف نومونه هم د اوریدونکو واخلو شاید دا پروګرام ورته کافي نه وي. له اوریدونکو هیله کوو چې که مشخصه پوښتنه لري نو پوښتنه دې مطرح کړي. د خپلو میلمنو په ځای زه له دوی نه مننه کوم چې د نورستان له خلکو سره خواخوږی شي. سناتور صاحب نهضت یار، له درنو واورو وروسته پسرلی هم را روان دی او هر کله چې ډېری واورې ورېدلې دي ورپسې د سیلونو خطر زیات شوی دی. د سیلونو له خطره د خلکو د خبرولو لپاره هم اوس پکار ده چې هلې ځلې وشي او هغه سیمې چې د سیل له خطر سره مخامخ دي په هغو کې باید اقدامات وشي. په دې اړه تراوسه تاسو فکر کړی دی؟ له حکومت سره مو خبرې کړې دي؟ له اړوندو موسسو سره هم غږېدلی یاست او که څرنګه؟
واقعا سکنه واره ډېره درنه واوره ده او اوس هم له ژمې له اوس هم په مخه لرو. امکان د دې شته چې نور ورخت هم موږ تاسو شاهد وو چې د نور ورخت او دا کوم واره چې دا هم بې نهایت واورې دي او پسرلی او اوړنی کال به زموږ د کال به زموږ ډېره درنه وي او ډېر تلفات سره به خلک مخ کېږي. نو دې لپاره زموږ اندېښنه هم دا ده او حکومت نه هم دا غوښتنه ده هغه سیمې چې د تهدید لاندې دي هغوی دپاره باید جدي اقدامات وشي. استرار کمیټه باید په ډېر جدیت باندې متوجه وشي تر څو هم د خلکو نه استفاده وکړي، هم هغه خپل امکانات په لاره واچوي چې دلته استنادي دیوالونه جوړ شي او موانع ایجاد شي تر څو د خلکو ځمکې او کورونه متضرر نه شي او د سیلاب لاندې نه شي. زه په ډېر جدیت باندې د دې اندېښنه لرم چې دا واورې ته په کتو سره چې کومه درنه واوره شوې ده او لام جریان لري سکنې کال به دغه سیمې به ډېر دغه کوي چې هلته واورې ځمکې دي او هغې ته دغسې استناد دیوال نه دی ایجاد شوی. نو زما غوښتنه دا ده چې تر څو مخې د دغه نه سیمې باید مشخص کړي او د دې استنادي دیوالونه جوړ شي او هلته لږ اقل موانع جوړ شي ایجاد شي تر څو خلک متضرر نه شي.
بله صاحب، والی صاحب که تاسې هم په دې برخه کې نظر لرې مهرباني وکړئ. او ضمناً یو اوریدونکی محمد یعقوب له مندول نه لیکي، دی وایي چې په نورستان کې د معارف وضعیت ښه نه دی او همداراز د ټلیفون او کلینیکونو هم خونده نشته. هیله لرم چې والی او نور چارواکي دغو درو مسلو ته توجه وکړي.
جناب سروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د بسپوچونو وخت لاشته دی. په نورستان کې عموما د حود د شلمې نه وروسته بسپوچونه ښویېږي او خلکو ته مشکلات جوړوي. سږکال څنکې واوره د واورو زخامت حد نه زیات و چې هغه په غرونو کې نه دی سر شوي او بعضې بسپوچونه راښویېدلي دي، خو اصلا د بسپوچونو وخت لا پاتې دي او رختونه هم عموما د نورستان په یخو علاقو کې تر اول د ثور پورې واوري وريږي. نو مخته تقریبا د ژمي دوه نیم میاشتې چاوخوا نور هم لرو چې په دغه بخش کې مونږ هم اندېښنه لرو چې خدای نخواسته یو خو واوره زیاته شوې ده چې دا به هم سیلابونه د ځان سره لري او هم به برفپوچونه د ځان سره لري. په دې برخه کې د اضطرار کمیټې ته، دولتي کمیټې ته مو غوښتنلیک برابر کړی دی او نن به د جمعې ورځ وو، انشاءالله سبا به یې ولیږم چې په دې برخه کې لازم آمادګي دپاره امکانات برابر کړي. او د دې په څنګ کې هیوادوالو ته هم مونږ هغه لازم دغه ورکوو چې هغوی آمادګي ولري که داسې حالات پېښېږي چې د دې حالاتو د مخنیوي لپاره هغوی به لازم آمادګي ولري. د معارف د وضعیت په مورد کې زه هم دا منم، ځکه چې مونږ په نورستان کې د مسلکي معلومینو ډېر سخت کمبود سره مواجه یو. په دې برخه کې مې د وزارت معارف سره خپل طرحې هم شریکې کړي دي چې متاسفانه د هغوی له خوا نه تر اوسه پورې کوم مثبت جواب راته نه دی ملاو شوی. او یوازې د مسلکي معلمینو کمبود نه دی، بلکې د مکاتبو د تعمیر په برخه کې هم نورستان ته د معارف د وزارت لخوا نه اصلا ډېره کمه توجه شوې او توجه کوي هم هغه بنیادي طرف ته توجه نه ده شوې. سره د دې چې مونږ یو ډېر واضح طرحه جوړ کړې دي او د معارف وزارت وزیر صاحب ته وړاندې کړې دي، خو سروت پوری اغا لازم توجه نده شوی. یوازنه برخه چی دلته په نوستان کې د معرف په برخه کې مونږ ورنراځي او هغه د اسلامي تعلیماتو برخه ده. چیزه د تعلیمات اسلامی د مهم سب نه هم مننه کوم او دلته په دې برخه کې مونږ کادرونه هم لرو. په دې برخه کې تر یو حده پورې مونږ راضي یو. د معرف نور برخه کې د مسلکي معلمینو د کمبود په مورد کې ما ورته طرح ورکړی دی چې په یو امتیازي معاش باندې باید دلته مسلکي معلمین را ولېږل شي، چې تر اوسه پورې په دې برخه کې مثبت جواب مو نه دی ترلاسه کړی. بیا به هم خپل کوشش ته ادامه ورکوو چې د معرف وزارت رهبری په دې قانع کړو چې په دغه برخه کې کوي.
او د کلینیکونو او د ټلیفون په برخه کې هم دوی شکایت درلود چې ټلیفون مزه هم نشته و امنیت هم. بله،
دغه د ټلیفونونو خو تاسو ته معلوم دی چې د شخصي شرکتونه دي.
بله،
شخصي شرکتونه دي. مونږ هڅول دي چې ټول لوسوالیو ته تقریبا درې میاشتې مخکې مو په برګمټال لوسوالۍ کې ټلیفون فعال کړ. په منډولو رسالی کې هم د افغان ټلیکام بعضې پایي چې هغه ډېر محدود کار کوي شته دي. په نورو رسالیو کې بیا لرو، یوازې کمدیش او منډول کې اوس مشکلات لرو. په کمدیش کې هم د افغان ټلیکام یوه شبکه شته دي، خو هغه ډېره ضعیفه ده، د خلکو مشکل نشي حلولی. او په منډول کې هم کوشش کوو چې شرکتونه دې ته ووسو چې هغه ساحو ته لاړ شي چې هلته خلک ورته ضرورت لري.
بله،
په بخش کې به ووایم چې په افغانستان په نورستان کې چې کوم تشکیل د کلینیکونو دی، د هغې په اساس باندې کلینیکونه فعال دي. او خپله د شپږ میاشتو دپاره د دوایانو زیرمې هم لري چې هلته هغوی که احیانا لارې بندېږي یا کوم داسې نور طبي حوادث پیدا کېږي چې هغوی د دې دواګانو نه استفاده وکړي. دغه شک نشته چې مونږ مرکزی روغتون مونږ لرل، هم دا اوس د روغتون په ودانې باندې کار شروع دي. مشکلات وو، ان شاء الله کوشش کوو چې هغه مشکلات نور هم کم شي. هغه کلینیکونه چې د سب سنټر په حیث باندې وظیفه اجرا کوي، کوشش کوو چې هغه بي سي ته لوړ کړو. او هغه کلینیکونه چې بي سي په حیث باندې وظیفه اجرا کوي، خلکو ته خدمات وړاندې کوي، کوشش کوو چې هغه سي سي ته لوړ کړو. او هغه کلینیکونه چې سیکسي په حیث باندې تر اوسه پورې دنده ترسره کوي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي، کوشش مو دا دی چې هغه د ولسوالۍ او شفاخانې شي. اگر که خدمات شته دی خو د دولت د تشکیل مطابق خدمات وړاندې کیږي، خو هغه زه هم کافي نه ګڼم. او په دې لټه کې یم چې د سیاسي وزارت مسؤلینو ته قناعت ورکړو چې دغه زموږ تشکیل لوړ کړي او هغه خدمات چې په ابتدایي کچه ترسره کیږي هغه تر یو حده پورې پیشرفته شي.
بله صاحب، سناتور صاحب نهضتی ار یو اوریدونکي حسیني له شاجوی څخه لیکلی دی، وایي دا به شنوي چې خلکو ته توصیه وشي چې داسې ځای کورونه جوړ نه کړي چې هلته خطر وي او برفکوچ پکې راتلی شي. او بصیر هلمن له کابل لیکلی وایي د راتلونکي لپاره هغه نور کورونه چې په خطر کې دي د هغو لپاره هم څه پلان شته او که نشته؟
مننه د حسیني صاحب څخه. نورستان خو یو غرنۍ منطقه ده، دومره هوارې ځمکې چې هلته پکې خلک میشته اوسي ډېر کم دی. تقریبا اویا فیصد د نورستان راځي د غرونو نه عبارت ده. دا کله چې کوم برفکوچ راغلی دی، دا پخوا هم داسې کوم تاریخ شه، د دې داسې نه وه چې کوم وخت برفکوچ راغلی اوسي یا کوم خطر هواره ځمکه ده. د رد لمن نه د باد په توسط باندې برفکوچ راپاڅېدلی راغلی دی. اکثر دا کورونه زیاتره د برفکوچ د هوا د لارې تخریب شوي دي. برفکوچ وروسته رارسېدلی، خو د برفکوچ رسېدو نه مخکې کوم باد چې د مخ نه حرکت کوي هغې دا کورونه زیاتره تخریب کړي دي. او دا ورپسې د پاسه برفکوچ راغلی، خلک لاندې شوي دي. نو بدبختانه مونږ خو همدغسې راځي، زموږ وطن هم همدغسې ده، زیاتره غرونه دي او یا د غره په لمنه کې یا په لږ محدود هوار ځمکو کې زموږ کورونه هلته زموږ خلک هلته آبادي لري. زما همدغه اکثره نورستان ځایونه همدغسې دې ته ورته ځایونه دي. از ما غوښتنه د دولت نه داري چې نورستان راځي ډیره سخته ده او ډیر غرونه تشکیلوي نو په واره کې د نورستان خلکو ته د خاطر چې ښه تعلیم ته رسیدګي ولري صحت ته رسیدګي ولري او ښه یو سنت او مرفه ژوند ته لاسرسي پیدا کړي نو په واره کې په دښتو کې باید نورستان خلکو ته هلته ځای ورکړي شي هلته خلک بیسه شي تر څو دیم حق دې لري لکه د افغانستان د نورو ولسونو په څیر باندې چې په ښارونو کې ژوندګي وکړي هلته دوی مارکیټ ولري هلته دوی تجارت ولري هلته دوی په اسانۍ باندې دوی بچي هم کولی شي صحت ته لاسرسي پیدا کړي او تعلیم معرف ته لاسرسي پیدا کړي. تاسو ته معلوم ده څنګه چې جناب والي صاحب وفرمایل نورستان کې اکثر تعلیم مې تعلیمي چارې د علماو لخوا مختلف کی مسلکي کادرونه او استادان نه لرو زیاتره شاګردان زموږ علماو لخوا نه تدریسيږي دلته چې راځي کانکور کې چمپیان ورکی بدبختانه ټول ډېرې هم د سپات کې د کانکور چمپیانو کې پونتن د لار نشي پیدا کولای علت هم دا چې صرف زموږ سیمې غرنۍ سیمې دي هلته د دې سہولت نشته د شلته پونتن لرو هلته د پیدایښت تر مرګ پورې کوم شله چې د تاریخ د معرفت او د صحت لپاره دی هلته بدبختانه ډېر د لیک دی کې هغه مسلکی خلکو لاره نکېږي غیر مسلکی علما یا نور دي ته ورته باز ضعیف کادرونه دی هغه په مخ بیا نظم هي له دولت نه دار چې هم په هر میګه کې د معرفت بخش کې د جهت په بخش کې کادر شخصیتونه ته ګمارت جیک ماشونه منتخب ماشونه باندې هم رسان خلک هم د دې وطن باشنده دي دوی ته د پخاورونو کې د مشکل مشته کې دوه زمينه مفایده کې.
بله صاحب، ولی صاحب یو اوریدون کې غلام سرور لیکلي دی وای په ورستیو کې د غربي نورستان امنیت خراب شوه دی او بل اوریدون کې صلاح الدین د نورستان له دوابل وسوالي څخه لیکلي دی وای د دوابل وسوالي لاره د وسلوالو طالبانو لخوا بند ده وای طالبان له عوامو سره ظلم کوي او حکومت دې مسالې ته پام نه کوي.
جناب سروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې مستقل طالبانو په مختلفو جبهاتو کې په نورستان کې ډېر قوي شکست وخوړ او هغه په کمدیش کې وو که په برګ مطال کې وو که په وایګل کې وو که په نورو ساحو کې خلک دوه ځلې وغوښتل چې دواب ولسوالۍ ته سکوت ورکړي هلته هم تلفات ولیدي خو په دې وروستیو کې زه هم دا منم چې هغوی د دواب ولسوالۍ لارې نامنه کړي دي او په دغه بخش کې د دې لپاره چې د دې دایمي ستونزې دایمي حل ولټو مونږ دولت ته پولیسي محلي پیشنهاد کړی چې دا مغه محل خلک خپل مغه سړکونو ته راوځي او مغه ساحې په امن کې کړي. همدا اوس 80 نفر پولیس محلي تربیه شوي دي، تعلیم یې لیدلې دي، اماده د خدمت دي او 160 نفر نورې د تعلیم لاندې دي په جلال آباد مرکزي تربیوي کې. انشاءالله ظرف د یو میاشتې به دغه ټول خلک په هماغه ساحو کې ځای په ځای کېږي او د هغوی د ځای په ځای کولو په وخت کې به عملیات هم په لاره اچول کېږي، هغوی ته به پوشته سازي هم کېږي. دغه مشکلاتو ته په کتلو باندې دا مونږ پیشنهاد کړی وو او دغه پیشنهاد ته مرکزي دولت مثبت جواب ویلی دی او د دې درې ولسوالیو لپاره د هر ولسوالۍ د لارې د ساتلو لپاره 80 نفر پولیس محلي منظور شوي دي او دغه پولیس محلي به ځای په ځای کېږي او د دې دایمي حل ملتول دي. اني حل دا و چې موږ عملیات وکړو، عملیات نه پس بیرته اردو راوځي چې دا کوم دایمي حل نه و. د دې لپاره چې دایمي حل پیدا شي موږ دغه پولیس محلي پیشنهاد کړی دا د ځای په ځای کولو په وخت کې به هم عملیات کېږي، هم به دا خلک ځای په ځای کېږي او هم به پوسته سازي کېږي او دا غن رښتیا به د دې علاقې امنیت ان شاء الله د ډاډ وایي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوریدئ. د خبرونه نورستان ته ځانګړې ده د نورستان والی شاغلی حافظ عبدالقیم او په مشانو جرګه کې د نورستان د خلکو استاذ سناتور عبداللطیف نصرتیار زموږ بلمن دي. به هم تاسو ته نوبت درکو که د نورستان په اړه پوښتنه لرئ زموږ له درنو بلمنو څخه آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 0992235 او یا هم 0 8 2 5 5. اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو. مهرباني کوئ صاحب.
بل تاج محمد اتل در سره نو خو سره څخه زما د نورستان والي سره او دا پښتانه چې د کونړ مرکز د نورستان ته کومه لار سره د پخوی جاري کې په وټه پوری کې دغه لارې پاکر کمه ته معلومات راکړي چې سروې هم شو زخ په کونړ کې په نورستان کې افغانستان د وسوال په سرتیر یم په دې لار باندې ولې دلته ډېر مشکلات دي په چپ بجاري کې دغه لار باندې موږ شپه ورځ ګرځنی ته وزور راځم دلته امنیت ډېر ښه ده زر تر زره په دغه لار باندې کار شو چې د خلکو مشکلات
یعنی ستاسو منظور دا ده چې دا سړک جوړ شي منظور هم چیرې چې سړک جوړ شي
بله بله سړک جوړ شي ولې چې د کونړ مرکز اسداباد نه د نورستان مرکز ته اسداباد ته دغه لار ته د اوږدې لارې کې زه خپل هم دلته پروت یم همدغه لاره کې زه
یم. صحیح ده، ډېره مننه کور ودان اتل صاحب. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ټلیفون یې لکه چې قطع شو. خیر، بل اورېدونکی هم شته ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. والی صاحب خیر و خیریت ہے. بل اردن کے بلرو جان معرفی کے آزادی رڈیو.
السلام علیکم ساروان صاحب، تاسو مېلمنو ته سلام علیکم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
عبدالکریم افغان د هلمند څخه، زه د نورستان و خلکو ته د زړه تسلیت وړاندې کوم او شهیدانو ته دعا کوم.
سلامت.
زموږ په ولایت کې هم داسې ستونزې شته چې سخت ستونزې شته، دا زموږ کورونه نړېدلي دي او دا دولتي ځواکونه
نړېدلي. موضوع له موضوع موضوع چې کله مو نوبت دی ولایت راغی بیا تاسو کولی شئ ټلیفون وکړئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو، خبرې وکړئ. مهرباني کوئ صاحب. مننه، کور ودان سلامت اوسئ. یو اورېدونکی بل مخلو بیا میلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب، نه لکه چې دوی خبرې ونه کړې. خیر، ولی صاحب که لومړني اورېدونکي اتل صاحب ته ځواب ورکړي، دوی دې پیش درې د سړک یادونه وکړه.
زه د اتل صاحب نه مننه کوم چې د غدلارې د امنیت په ساتلو کې هغوی هلته دنده ترسره کوي، د هغې غوندې د ټولو سربازانو نه، که هغه د اردو دی که د پولیسو دی که د رزمانې، د ټولو نه مننه کوم چې دغه لارې امنیت ساتلو کې هغوی نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. د هغوی سرښندنې د افغانستان د ملت د ارامۍ سبب دي او ورته اطمینان ورکوم چې هغه که هماغه هلته وظیفه اجرا کوي. لیدلی به یې چې دوه میاشتې مخکې په همدې سړک باندې د سروې کار روان و او دا سروې مکمله شوه، او اوس دغه سړک ډیزاین او د قرارداد په مراحلو کې دی. هیله مند یم چې د فوجامي وزارت مسؤولین دې ته ډېر زیات توجه وکړي چې څومره زر کېدای شي، ځکه بودیجې تدارک شوې ده چې دغه ډیزاین زر تکمیل کړي او بیا د قرارداد مراحل زر طی کړي چې عملا په دې سړک باندې کار شروع شي. سروې تکمیله شوې ده او بودیجه یې وجود لري. د ما پیسې د جمهور لطف کړی دی، نورستان خلکو ته یې دغه بودیجه منلې ده او په ملي بودیجه کې ځای کړی، او انشاءالله د ډیزاین په مراحلو کې دی او د ډیزاین وروسته به قرارداد کېږي. هیله مند یم چې د ډیزاین او د قرارداد مراحل یې ډېر زر.
بله صاحب، ډېره مننه. سناتور صاحب یو اورېدونکی سلام جان قلمیار لیکلی دی البته له بغلان څخه، وای د نورستان له چارواکو او خلکو باید وغوښتل شي چې د هغو کسانو مخه ونیسي چې ځنګلونه قطع کوي. که دی وایي که چېرته ځنګلونه په بېدرېغه ډول نه قطع کېدی، داسې غمجنې پېښې به نه کېدې. نه پوهېږم چې وروستۍ پېښه د برف کوچ پېښه له ځنګلونو سره څومره ارتباط لري، او په مجموع کې که تاسې په نورستان کې د ځنګلونو په ارتباط اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا هلته هم همدغه سې د خپل سرو کسانو له لورې قطع کېږي؟
ځنګلونه د هېواد او د هېوادوالو دپاره ملي شتمنۍ ده، او دا چې هر څوک قطع کوي دا لامل د دې ګرځي چې سیلابونه به راولاړېږي، ښایست د افغانستان ورکېږي. زموږ دغه محیط او د چاپریال هوا به کړي دو باندې خرابې دو باندې طرف ته ځي. نو په نورستان کې ګچ ځنګلونه د داخلي د نورستان په داخل کې د خلکو د استفادې لپاره وال کیږي او هغوی د هغې نه استفاده کوي، کورونه جوړوي، بانډې جوړوي، پل پلچک جوړوي، نو دې لپاره استفاده نه کیږي. دا چې د نورستان لرګي دي عام بازار ته وځي په مطلق شکل د ډېر وختونو نه دا بند وو. البته په داخل د نورستان کې د شخصي استفادې لپاره وال کیږي او خارج ته کومه لاره چې دا د قاچاق شي تر اوسه پورې کومه مشاهده یا کوم دغه اصلاحات چې مونږ په لاس کې نه لرو، نو دې لپاره هم پخوا نورستان په داخل د ولایت مرکز کې د قومندانۍ د پولیسو د استفادې لپاره یا د نورو اداراتو چې هلته ژمی دی ډېر واوره ورېږي، هلته د ژمی د کوټو د ګرمولو دپاره د لرګونه استفاده ترې کېدله. او دغه یو کال څه کم څه باندې یو کال اکثر ادارات اوس د ګیز نه څه یو حده پورې استفاده کوي، چې زه د دې اقداماندو والي سره نه ډېر زیات مننه کوم که دغه لړۍ همدغسې دوامدار شکل باندې ادامه لرلې وای یا ادامه پیدا کړي، نو دا به د نورستان د قتلونو د تباهۍ دپاره تباهۍ لامل ګرځېدله. زما بله هیله د دولت نه دا دی د دې لپاره چې د نورستان د ځنګلونو مخه ونیول شي، چون نورستان ډېر زیات پریمان او بې سیاسي اوبه لري. نو که هلته بندونه جوړ شي، هلته برقونه ایجاد شي جوړ شي، نو انشاءالله اکثر خلک به د برق نه استفاده کوي او د ځنګلونو د والو مخنیوي به کیږي. نو دا کوم واقع چې په دغه کې شوی دی، هلته چې موږ خلک نه پوښتنه وکړه، بدبختانه د داخلي استفادې د خلکو همدغه ساحې نه ځنګلونه قطع کړي دي چې دغه سبب وګرځېده. نو عام شکل باندې زموږ ځنګلونه بازار ته لاره نه شي پیدا کولی، یعنی ښارونو ته نه راځي چې جلآباد ته لاړ شي نورو ځایونو ته لاړ شي، خو د داخلي استفادې لپاره نه ډېر زیات بې درېغ وال کېږي، هم د ژمې د استفاده ترې نه کېږي، هم د کوټو د جوړولو لپاره ورنه استفاده کېږي. نو مخنیوي په همدې یو شکل باندې کېږي چې هم د مقام ولایت نه زما دا غوښتنه ده چې د دې لپاره خاص قطعه د ایجاد شي، دولت ته پیشنهاد شي، موږ به هم ورسره انشاءالله تر کومه حده پورې چې قانون ایجابه همکاري ورسره ولرو یو خاص قطعه چې د جنګلاتو د حفاظت لپاره دغه کې ایجادېږي، وزارت داخلې د خاص قطعه ایجاد کړي، هر خلک چې واقعا ضرورت ورته لري، کور جوړوي، بانډه جوړوي، نور ضرورتونه یا شد ضرورت وي، هغې ته اجازه ورکړل شي، او نور عام خلکو داخلي اندروني تجارت اجازه هېڅ چا ته نه ورکړل کېږي. نو د دې دغه خلکو مخنیوي دی شي ترڅو د باقي جنګلاتو د وهنې مخنیوي وشي. نو واقعا جنګلات ساتنه د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. همدغه جنګلات دي چې دغسې ډېرې په طبعي آفتونه او پېښې مخنیوي کوي، او که دا وویل شو د کونړ په ساحه کې د کلنګل او د ګلنګل ساحه پخوا ډېر پریمانه جنګلات لرل، کله چې هغه وویل شو ډېرې سیمې همته د کونړ مرکز پورې تهدید لاندې وو، هر وخت هملته سیلابونه یي او خوړونه را وځي، نو حتی مال معاشي دپاره هم ډېر زیات ضرر کوي، ځکه چې د دوی په سوري کې او په دغه کې ډېر کولی شي هغوی وڅرېږي، همداسې لمر کې او سختو حالاتو کې هغوی نه شي کولی چې وڅرېږي، نو دا دوی د ازار او اذیت سبب هم ګرځي. زما غوښتنه دولت نه دا ده چې همدې دپاره د جنګلاتو ساتنه دپاره یو خاص قطعه، خصوصا دغه کومې سیمې چې جنګل لري او هغوی دپاره ایجاد کړي تر څو دغه جنګلاتو د قتل کولو مخه ونیول شي.
ډېر زیاته مننه سناتور صاحب. والي صاحب، یوه بل اوریدونکی عبیدالله سرودی له لغمانه لیکلی دي، وایي د زیاتې واورو د ورېدو له کبله د نورستان او کونړ ترمنځ لویه لاره له یوې هفتې راهیسې بنده ده. دا لویه لاره به کله خلاصه شي؟ او که دا لاره خلاصه نه شي، اوس هم وایي په نورستان کې د خوراکي موادو د کمبود له کبله بیې لوړې شوي دي، نورې به هم لوړې شي.
جناب سروان صاحب، زه به دواړه موضوع ته راشم. یو د ځنګلونو موضوع ده چې ځنګلونو قطع کول دوه موخې لري. یو د خلکو داخلي استفاده ده چې اولی ضرورت دي، په ژمی کې باید ګرم مسکن ولري او د تودوخې لپاره استفاده وکړي، یا حد اقل یو سرپناه ولري چې هغه سرپناه کې لرګي استعمال کړي. د دې موخو دپاره په نورستان کې د جنګلونو استفاده کیږي، خو قطعا د تجارتي موخو دپاره دلته جنګلات نه وهل کیږي، او د دې دپاره چې دغه جنګلات ملي شتمنۍ دي او ښکلا هم دی او د طبیعي آفاتو مخنیوی هم کوي. د انسان د تنفس لپاره مناسب اکسیجن هم تولیدوي. څنګه چې مخکې سناتور صاحب وویل، زما پیشنهاد هم همدا ده چې دلته د برق په برخه کې سرمایه ګذاري وشي، چې په نورستان کې په ډېر کم مصرف باندې د برق د دستګاو جوړېدل ممکن دي، چې که د تسخین په برخه کې د برق نه استفاده وشي نو خلک به هغه نور ضرورتونه هم د دې لارې پوره کړي. او بل ورور چې سروري صاحب د لغمان نه کومه خبر وکړه، په همدې باندې تاسو ته معلومه ده چې په نورستان کې 2.5 متر نه زیات واوره ورېدلې دي، او چې بیا هغه د باد کوچونو سبب هم شوې دي، لارې بندې کړې دي. همدا اوس څلور ماشینونه یوازې په مرکزي لارې باندې لګیا دي چې تقریبا د واما ولسوالۍ نه راتېر شوي دي، او د مرکز د وټوړي په نامه باندې یو ساحه کې همدا اوس په کار بوخت دي، او څه ماشینونه چې موږ سره دي هغه د ولایت د طرف نه لګیا دي، او انشاءالله په آینده دوه ورځو کې به دغه سرک وصل شي. مسلسل د شپې ورځې په دې باندې زموږ ټیمونه کار کوي، او د وزارت په اجازه مینه هم مننه کوم چې د جلال آباد او د کونړ نیم وسایط را لېږلي دي، او هغوی شپې ورځ په سرک پاکولو باندې بوخت.
بله، د نورو لارو په ارتباط هم پوښتنې شته، خو د خبرونې وخت هم ډېر پاتې نه دی. یوه اوریدونکي قاري حیات الله کامدیشي لیکلی دی چې د کامدیش او برګ مټال سړکونه بندي. بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی بیا ویلی دی چې د کامدیش ولسوالۍ عمومي لاره د مخالفانو لخوا بنده ده، او څلور کاله وشو چې خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ولی صاحب
د دې ورور دغه زم تایید خبره زم تاییدوم، یوازې څلور کاله نه دولس کاله کېږي چې دغه لاره بنده ده. د گوردیش
والي صاحب خپل موقعیت مه بدلوي چې آواز مو ټیټی شي.
په دغه مورید کې مو شورا امنیت ته او شخصاً رئیس جمهور ته پیشنهاد کړی دی، د عملیاتو پلان آماده دی، او انشاءالله څنګه چې موږ ته د امنیتي مراجعو نه د وزارت دفاع نه اطمینان راکړی شوی، د هغې په اساس به انشاءالله دغه لاره کې عملیات ترسره شي او دغه لاره به خلاصه شي. دغه لاره کې خلک د 12 کالو را په دې خوا ستونزې لري، او د دغه ستونزې حلولو لپاره مو امنیتي پلان ترتیب کړی دی، او د قول اردو له طریقه به دغه پلان تطبیقیږي، او انشاءالله دغه لاره به د ان دپاره خلکو ته پرانیستل شي. همدغه موضوع مې په برګمټال افسایکلی کې هم جذاب ولسمشر ته وړاندې کړې چې دغه ستونزې د نورستان خلک لري، او د رئیس جمهور لخوا نه هم وعده شوی چې دغه ستونزې ته به ډېر زر پای ټکی.
ډېره زیاته مننه د نورستان والی شاخلای حافظ عبدالقیوم، او په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازی سناتور عبداللطیف نهضتیار چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل، په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، او یا مو هم د خپلو پیغامونو له لارې د نورستان د وروستیو پیښو د قربانیانو او د هغوی د کورنیو لغړو سره خواخوږي څرګنده کړه. د ازادي رادیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در سے خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دے نشم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا من مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جبنستا دجنو ٹکو دزہار نپار جبنستا چپے کے دل مادر توانا وگلوا میں بخا مستورو مختوى ناموس الوامي بخار